د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د روژې مبارک شپږشتم ورځ به مو په خیر تیریږي. قدرمن زه احمد تکالم او ستاسو پام تر 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو دوام تر ګرځوم. قدرمنو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ د محصلینو پر کاروان د پرونی برید د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو په ستنولو کې مرسته وکړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام هم په همدې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو په پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې 22 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې دي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي د ناټو پوځي تړون به پیاوړی کړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد به یې جګړه کې وکاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د پولیسو پر بسونو پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې د یو ملکی کس په ګډون 22 کسان وژل شوي او 8 پولیس سرتیري او یو ملکی کس یې ټپیان کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې د څرنګوالي د څېړنې او د قربانیانو د کورنیو سره د مرستې لپاره 2 جلا کمیسیونونه ټاکل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې د کابل د پنځشنبه د ورځې په انتحاري حملو کې چې پکې 13 تنه افغان پولیس ووژل شول او بخې 23 تنه افغان پولیس او یو ملکی کس ووژل شول او تر اتیا او زیات نورې ټپیان کړل وظیفوي غفلت شوه. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمی نن ازادي رډیو ته وویل په دې اړه باید څېړنه وشي او هغه کسان چې دنده کې غفلت کړی باید مجازات شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان هم په قضیه کې د مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې او ویلي دي چې د پولیسو د مامورینو د لیږ څرنګوالی به وڅېړل شي. او ملګرو ملتونو، په کابل کې دغه 2 ځان وژونکي حملې چې د 2 ثانیو په توپیر پر لپسې رامنځته شوې غندلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي داسې بریدونه هیڅ ډول توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو دفتر لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي شوې ده. د هندوستان ولسمشر او د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودي هم په کابل کې پر افغان پولیسو پرونی بریدونه غندلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار د کوټ اچین او سارک په ولسوالیو کې په عملیاتو کې د 14 داعشیانو په شمول 9 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته ویلي چې په کوټ کې لسګونه کلي د داعش له وسلوالو پاک کړي او دغلته لا هم عملیات روان دي. تاولا خوګیاڼي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ په مخامخ خطو او هوایي بریدونو په جریان کې 215 داعش وسلوال وژل شوي او 4 نوي نور ټپیان شوي. د سارک په اړه د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې دغلته د مخالفو وسلوالو سره په جګړو کې 3 وسلوال وژل شوي او د 2.5 ټپیان دي. تاولا خوګیاڼي وایي د ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې جګړو کې 2 امنیتي سرتیري هم وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي، خو د ده په وینا ملکي وګړو ته په کې زیان نه دی اوښتی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي تلیفوني پیغام کې د پیسارک کې د خپلو 5 ملګرو د مرګ ژوبلې خبره منلې او ادعا یې کړې چې دوی د امنیتي ځواکونو د 4 پوستو د نیولو تر څنګ 6 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ننګرهار ترڅنګ په خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، تخار، بدخشان او هلمند کې هم پوځي عملیات شوي چې په وینا یې لسګونو مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله ولیده. دوی په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 2 سرتیرو د وژل کېدو پخلی هم کړی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو پوځي تړون به پیاوړی کړي او د اسلامي دولت پر ضد د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې به ترې کار واخلي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ ناټو یو منسوخ تړون بللی و. ډونالډ ټرمپ د ای بی سی خبري اژانس ته ویلي د ناټو تړون ته یې ځکه منسوخ ویلي و چې د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې په سمه توګه ځواب نه وایي. نوموړي ویلي و ناټو باید له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له سره تنظیم شي. ویل کېږي چې د کرملین د ماشومانو د حقونو یو لوړپوړي چارواکي له خپلې څوکۍ استعفا کړې. تر دې وونۍ مخکې پاول استاخوف په روسیه کې په ډله ییزه توګه په اوبو کې د ډوبېدو د پیښې له یو ژغورل شوي څخه پوښتلی و چې لامبو څنګه وه. د نوموړي دې پوښتنې د خلکو غوسه راپورته کړې وه. په دې پیښه کې څوارلس تنکي ځوانان مړه شوي وو. د آر بي سي خپلواکې ورځپاڼې په کرملین کې د دوو سرچینو په حواله ویلي د استاخوف استعفا لیک چې مخکې سپارل شوی و په څو راتلونکو ورځو کې به د هغه د رخصتۍ ته له تلو وروسته عملي شي. خپله کرملین او استاخوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ده هیواد د پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا دغلته د ځواکونو تناسب له منځه وړی. پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو د درانه لګښت په سیالۍ کې ورګډ شي په دې اړه به عکس العمل وښیي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې د ډیپلوماټانو غونډې ته وویل ناټو پولینډ او د بالتیک سیمې ته د نورو ځواکونو په استولو او دغلته د توغندیو د دفاعي سیستمونو پر لګولو سره د روسیې ضد نیت په ډاګه کړی. د پوتین په وینا د دې هر څه هدف دا دی څو هغه پوځي تعادل اغېزمن شي چې د لسیزو په اوږدو کې رامنځته شوی. ناټو د خپلو ختیځو غړو د هغه اندېښنو په ځواب کې چې د روسیې له کبله یې لري هلته نور سرتیري او وسلې ځای پر ځای کړي. د ناټو ختیځ هیوادونه وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو له ځان سره یوځای کړ د روسیې د احتمالي تیري په اړه اندېښمن شول. روسیه د ناټو د توغندیو دفاعي سیستم په ځانګړې توګه ځانته امنیتي ګواښ بولي او ژمنه یې کړې چې په خپله جنوب لویدیځه سیمه کې به درې فرقې د ناټو د پوځي حضور د پراخېدو په وړاندې ځای پر ځای کړي. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لسګونو کسانو مظاهره وکړه او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. د هندي چارواکو په خبره شخړه وروسته تر هغې پیل شوه چې پولیسو د سرینګر په جنوب کې د دوو وسلوالو تر وژلو وروسته څېړنې کولې. پولیس وایي د دوو وسلوالو چې پر دوی برید کړی او تر وژل کېدو وروسته د سیمې خلکو په ډبرو او کوتکونو سره پر دوی برید کړی. د پولیسو په وینا مظاهره چیانو غوښتل له دې لارې وسلوالو ته د تېښتې زمینه برابره کړي.
زمون خاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ د محصلینو د موټرو پر کاروان د پرونی حمله په اړه نوی جزئیات درته وړاندې کوو. همدارس د دې پیښې په اړه دوو کمیسیونونو د څېړنو له مقدماتي نتایجو مو خبرو.
اول انتحار کوونکی پیاده و واسطه یې درلود او د کاروان اول واسطه یې اګست ول. دوهم انتحار کوونکی د کاروان نور وسایط باندې برید کړی.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو په ستنولو کې مرسته وکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر پاکستان غږ کړی چې په دې هیواد کې د ډیره افغانانو د ځورونو مخه ونیسي. د اختر په درشل کې د کندوز ځوانان شکایت کوي چې سږنی کال د نورو کلونو په شان نه دی او جنگ جګړو هر څه تباه کړي.
هغه وی جنگیګان نشته، هغه تړون نشته، هغه د وزلوب ساتیرګان نشته، ازغلون نشته. یوازینه دلیل زو پدې کې ګولم چې نامنی لري شې ودی.
د خبرونه په ورسته برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری قدر من اوریدونکو په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیر زیات شوی. د وژل شویو شمیر 23 ته او د ټپیانو شمیر نږدې 80 ته رسیږي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پرونی حمله په سختو ټکو غندلې. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې ده. په دې اړه نور معلومات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې په پرونی حمله کې د تلفاتو په اړه نوې معلومات شریک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی په دې اړه آزادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل،
زموږ دوه ډیر شاغه قهرمانان اصلي بچیان د دې خاورې چې دوی آماده شوي وو د خپل هیواد او خلکو ساتنه وکړي، دوی خپل ځان قرباني کړي دي. نو یو کس بل هم ملکی وګړی دی چې صحیح کې و هغه شهید شوی، او د زخمیانو شمیر نه هویا ته رسیدلی چې په هغه کې هم یو ملکی زخمی لري.
افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کابل کې پرونی حمله په سخت ټکو غندلې دي. د دغه ماموریت مرستیال مشر برید جنرال چارلز کلیفلند د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي، طالبانو یو ځل بیا د انسانانو ژوند ته بشپړه بېتنایي ثابته کړه. د بمونو استعمال افغانانو ته درنه مرګ ژوبله اړوي. د همداراز ویلي، د طالبانو حمله په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو تر ټولو لوی لامل دی. موږ د افغانستان د دشمنانو دا عمل په سخت ټکو غندو، او د ملي یووالي د حکومت او د خپلو افغان متحدانو ملاتړ ته به په ټینګه ژمن یو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې د دې تروریستي حملې څخه د اغیزمنو سوي کورنیو ته تسلیت ویل سوی. دوی ویلي چې د افغانانو سره به د تلپاتې سولې لپاره کار کوي، او همداراز به د افغانستان د امنیت په برخه کې له افغانانو سره تر څنګ ولاړ وي. په همدې حال کې امریکا هم د کابل حملې غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کربی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل، امریکا پر افغان ملي پولیسو او ملکیانو په کابل کې دغه خونړۍ حملې غندي. لومړی حملې د پولیسو اکاډمۍ فارغین په نقشه کړل، دوهمه حمله پر هغو زړورو کسانو وسوه چې د لومړۍ حملې قربانیانو مرستې ته په بیړه ورغلل. د روژې په مقدسه میاشت کې دا حملې انساني ژوند ته او هغه خطر ته چې دا حملې د افغانانو ژوند ته پیښوي، د سخت دریځو بشپړه بېتنایي ښیي. جان کربی زیاته کړه چې داسې حملې به له افغان حکومت او خلکو څخه د امریکا ملاتړ نور هم زیات کړي. امریکا به د افغانانو د هڅو لا زیات ملاتړ کوي چې خپل هیواد ته د سولې او ثبات راوستلو لپاره یې کوي. د پنځشنبه په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدرخان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ سویو پولیسو د موټر کاروان تر انتحاري حملو لاندې راوست، او پکښې 2 کسان وژل سول او تر 80 نور ټپیان سول.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د پرونی حمله په مسله کې وظیفوي غفلت شوی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمې نن آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي، او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړی مجازات شي. یو شمیر افغان کارپوهان هم په دې قضیه کې د مسؤلینو غفلت ته په پام سره وایي چې ښایي په دې کې ځینو کسانو په عمدي ډول غفلت کړی وي، او له دې چاودنې سره یې مرسته کړې وي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن اوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي په کابل کې د پولیسو پر موټرو د پنځشنبه د ورځې انتحاري حملې غندي وایي چې په دې برخه کې څرګند وظیفوي غفلت شوی دی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي فیصل سمې د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو تجربو ته په پام سره په کار وچه کابل ته د دغو پولیسو د انتقال په برخه کې بي غوري نه و شوی. ښاغلی سمې وایي په دې برخه کې باید جدي څېړنې وشي، او هغه کسان چې په دنده کې غفلت کړي مجازات شي.
دغه مسؤلین د دوی د غفلت له امله دغه پیښه شوې ده، او دمونږ یو تعداد زیات سربازان شهادت رسېدلې ده. د دوی نه باید څېړنه وشي، او دوی باید مجازات شي، ځکه چې دوی غفلت وظیفوي کړې ده.
د پنځشنبه پوره دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدرخان سیمه کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغو شویو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حملې لاندې راوست، چې ویل کېږي 10 تنه پکې وژل شوي او نږدې 20 کسان ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې، او د وی خبر پاڼې په خبرولو سره په دغه پیښه کې د لزګونو پولیسو د افسرانو او د دوی د خونکو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. تر دغه پیښه وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر پولیسو دا حمله غندلې، او ویل دي چې د پولیسو مامورینو د لیک څرنګواله به وڅېړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره دوه کمیسیونونه ټاکل شوی ترڅو ترنګوالي معلوم کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په قضیه کې د یو شمېر مسؤلینو ښکېلتیا ته په پام سره وایي چې دغه پیښه په قصدي ډول رامنځته شوې ده. د امنیتي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په همدې نظر دی.
ما ته داسې ښکارېږي چې دغه کار عمدن او قصدي ده، فقط د خپل پیسې چې اخیستې دي دوی سپاره کړي دي، هغو ته اوال ورکړی ده او دوی راغلي دلته حمله کړې ده. نو ما ته داسې ښکارېږي که نه یو عاقل انسان، یو افسر له اقل څه یوه ورځ په اردو کې تېره کړې، یوه ورځ په پولیس، اولین شرط د هغه دپاره امنیت د قطار ساتل دي، او امنیت قطار ساتل هم ډیر آسان ده. تعلیم نامه کسته
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد کمیسیون غړی فیصل سمی وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیت شورا باید د امنیتي ځواکونو د راټولېدو او له یو ځای نه بل ځای ته د دوی د انتقال لپاره پر یو جامع طرزالعمل فکر وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د پرونی چاودنې په قضیه کې د مسؤلینو لخوا غفلت او بېغوري شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې له حمله وروسته خپور شوی افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی د بچیانو غچ به له وسلوالو طالبانو اخلي. د افغانستان ولسمشر او همدارس د کورنیو چارو وزیر پرون د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره جلا کمیسیونونو ته دندې وسپارلې. د دې څېړنو د نتایجو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیقي سره مرکه کړې. ښاغلی صدیقي د مرکې په پیل کې د دې کمیسیونونو د څېړنو د کار پر پرمختګ رڼا واچوله.
هغه کمیسیون او هغه هدایات چې د جمهور لخوا هم صادر شوی و د کورنیو چارو وزارت ته تیمونه توضیح شوي دي د ټول امنیتي ځواکونو لخوا، او د پیښه څېړي نو دوی خپل کار پیل کړی و. د پرون راهیسې کارونه یې کړي دي، جزئیات هم د دې کار ورباندې شوی دی، ډېر زحمت یې ایستلی. تر اوسه پورې هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي د کورنیو چارو وزارت سره چې څنګه دا حمله رامنځته شوی، هغه دا دی چې دوه انتحار کوونکي ول، او اول انتحار کوونکی پیاده و، واسکټ یې درلود، او د کاروان اول واسطه یې اداس کې ول. دوهم انتحار کوونکی د کورلا واسطه په وسله باندې چې انفجاري ټوکې درلود، د کاروان نور وسایط یې ورباندې بریز کړی. نو دغه جزئیات دي تر اوسه پورې موږ هم نور لا زیات ورته منتظر یو تر څو دوی خپل کارونه خلاص کړي او خپل تحقیقات او جزئیات موږ سره او د رهبرۍ سره شریک کړي.
د نتایجو د اعلان لپاره داسې کوم مهلت ټاکل شوی چې څه وخت به بشپړیږي او اعلانېږي به؟
د کورنیو چارو د وزیر هدایت دا و چې هر څو نظر چې ووسي لنډ وخت کې باید کمیسیون خپل کار وکړي. داسې دقیق مهلت نه دی ټاکل شوی، اما تاکید پر دې دی چې ژر تر ژره هر څومره چې ژر کېږي ټول هغه کسان موږ چې پولیسو کې لرو، متخصصین په تحقیقاتي بخشونو کې، او هم چنان د امنیت ملي په ریاست کې دوی په ګډه بسره کار کوي. نو تاکید پر دې دی فشار د وزیر لخوا، د کورنیو چارو وزارت لخوا پر ګروپونو باندې دا دی تر څو ژر دوی خپل تحقیقات خلاص کړي او گزارش وزارت ته راغلی چې څنګه خپل سیاسي او یا د ریاست جمهوري ته رایه
وکړي. صدیق د میدان وردګو د امنیه قومندان تحقیقاتو ته په پام سره دا احتمال چې طالبانو به د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی وي څومره دی؟
موږ ټول کشفي نهادونه، هغه نهادونه چې مسؤلیت لري تر څو د دښمنانو د نفوذ مخنیوی وکړي، هغوی همیشه کوشش کړی زیار ایستلی کار کوي. اما دغه قضیه چې رامنځته شوی اوس به د وخت نه ډېر مخکې د منطقې ته لرې چې اوس دا وایو چې څوک هم مخالفینو یا دښمن په دې حادثې کې نفوذ کړی و، اما دا به ډېر د وخت نه مخکې خبره وي. زه بیا هم یوه رغږ کوم په ټولو ګرانو هېوادوالو باندې چې تاسو په دغسې سختو حالاتو کې د خپلو پولیسو سره یو ځای اوسئ، همدردي وښوئ، انشاءالله صبر وکړئ تر څو د کورنیو چارو وزارت او زموږ ګروپونه خپل کارونه بشپړ کړي.
صدیق صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې موظفو کمیسیونونو ته د قربانیانو له کورنیو سره او پخپله د قربانیانو د خاورو ته سپارلو او د دوی د تکفین او د تدفین د مراسمو د ترسره کولو په برخه کې کوم هدایت ورکړل شوی؟
بله، د کورنیو چارو د وزیر هدایت دا و تر څو هغه معذف شوی کمیسیون زموږ د مجروحین او شهدا او د کورنیو سره باید هغه کومکونه چې ورته ضرورت ده په هر حالت کې د دوی سره مرسته وسي، په جنازو کې د دوی ګډون یا هر هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو هغه باید دوی ته ورکول شي. نو دا کار شوی د پرون رئیس دا کمیسیون ډېر کار کړی د شپې د ناوخته پورې. زموږ ډاکتران په شفخانو کې دوی هم ډېر زیار ایستلي، مجروحین ته خرچ دګي شوی، د خلکو لخوا هم ډېر کومکونه شوي. نو بلې و کومکونه شوي او زموږ تاکید په وزارت کې هم دا وشي دوی کورنۍ دپاره رسیدګي وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو کمیسیونونو د کار پر څرنګوالي خبرې کولې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کورنیو چارو د وزیر لخوا په کابل کې د پرونی ځانوژونکي حمله په اړه د څېړنو لپاره موظف شوي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شوې وه چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او یو شمیر نورو چارواکو ګډون پکې کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پر لارو چارو او امکاناتو بحث وشو. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د پاکستان اوسنی ټولنیز، اقتصادي، امنیتی او سیاسي وضعیت ته په کتو ضروري ده چې افغان کډوال په عزت او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. دغه وزارت زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره خبرې او په روان میاشت کې به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیسیون په غونډه کې تفصیلي بحث وکړي. یاد وزارت د پنځمې پرست په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا سرګندونه د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په غونډه کې کړي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په لارو چارو او اړوند مسایلو بحث لپاره رابل شوی و. پاکستاني چارواکو دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان حکومت تیره ورځ په دغه هیواد کې د رایې سر شو افغان کډوالو د اوسېدونو ته شپږ میاشتې نوره اوږده کړه چې له مخې دوی اوس د روان کال د دسمبر تر وروستۍ نېټې پورې په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. د خارجه چارو وزارت وایي ډېر ژر به له افغان حکومت سره د سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې اړیکه ونیسي او د پاکستان د سرحدونو وزارت به په همدې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسار سره خبرې پیل کړي او کاږي په دغه خبرو کې به له پاکستانه د افغانستان خوندي سیمو ته د افغان کډوالو د ستنولو په لارو چارو او امکاناتو خبرې وشي او د افغانستان حکومت باید په خوندي سیمو کې د خپلو کډوالو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت همدا شان وایي چې چارواکو سوله ییز او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه بللې او دا هیواد به د افغانستان د سولې او بیا رغونې په هڅو کې همکاریو ته دوام ورکړي. تیر اونۍ د یونیسار مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربېره له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د نقدي مرستو زیاتول اعلان هم وکړ چې له مخې به اوس هر بیرته ستنېدونکو رجستر شوی افغان کډوال ته د $200 پر ځای $400 ورکول کیږي. پاکستانی چارواکو په دغه غونډه کې د یونیسار دغه ګام ستایلی خو د دې تر څنګ په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو لپاره د صحت، تعلیم او د کار د زمینې پر پیدا کولو هم ټینګار کړی سو په ترڅ کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا عمل جاري پاتې شي. د خبر پاڼې له مخې چارواکو په دغه غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی د افغانستان ته بیرته ستنېدونکو کډوالو په ځای پر ځای کولو کې د افغان حکومت مرسته وکړي. پاکستانی چارواکو دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم تیره ورځ ویلي وو چې باید په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو د ځای پر ځای کېدو په اړه جدي اقدامات او د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره خبرې وشي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو مهاجرو د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. پاکستان چې له تیرو دریو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو قربتوب کوي په دې وروستیو کې د افغان کډوالو هیواد ته د بیرته ستنېدا موضوع توده کړې او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا صوبې چارواکي غواړي چې افغان کډوال ژر تر ژره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د افغان کډوالو موضوع مهمه بللې او په خبرې چې وزیر اعظم نور شریف تر رسنیو دا وروسته به یوه غونډه راوبلي چې د افغان کډوالو په اړه پکې قومي پالیسي جوړه او اعلان شي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ځورونو مخه ونیسي. پاکستان اعلان کړی چې هلته د افغان کډوالو د استوګنې د اسنادو موده تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې غځوي. خو د بشري حقوقو د څار اداره بیا غواړي چې د دې اسنادو د اعتبار موده د 2018 کال تر پایه وغځول شي. سلیم محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د بشری حقوقو د سر ادارې د جمعې پورس په یو راپور کې ویل چې د پاکستان حکومت دی هلته د میشتو افغان کډوالو د استوګنې اسناد د 2019 میلادي کال تر پای پورې تمدید او په دې توګه دی د افغان کډوالو له حقوقو د سرغړونو کمولو ته زمینه برابره کړي. پاکستان د چهارشنبه پورس اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د استوګنې موده د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړه. په پاکستان کې د 1.5 میلیون راجستر سویو افغان کډوالو د استوګنې د اسنادو موده پرون پای ته ورسېده. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني افغان کډوال هم ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت بیا وایي هیله مند دی چې پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده 2 کاله نور هم وغځوي. خود بشری حقوقو د سر ادارې یا هیومن رائټس واچ راپور زیاتوي پولیسو په خیبر پښتونخوا یالت کې د سې شمې پورز تر 2000 د زیاتو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا پولیسو د چهارشمې پورز هم د لږ تر لږه 1500 راجستر سویو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د سر ادارې په راپور کې ویل سوي چې په دې ایالت کې افغان کډوال په آزادانه ډول تګ راتګ نسی کولی او نور محدودیتونه ورباندې لګیدلی دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغان کډوالو د بشري او نورو حقوقو ساتنه د پاکستان د حکومت مکلفیت دی. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو ځبرونه، ګواښل او ورباندې محدودیتونه لګول له نړیوالو میثاقونو سرغړونه ده.
دغه وزیر باندې څنګه وې شړل او داغه بشري حقوقو تخصیل باندې کول داغه مساکونو داغه نړیوالو تعهداتو د دولتونو لري د وګړو د بشري حقوقو د کډوال د بشري حقوقو په اړه دا نه خلاف ځي د واقعا.
شغلی بیدار ول چې د افغان کډوالو د بشري او نورو اساسي حقوقو لکه د زده کړې، ملکیت، عدالت، د لاسرسي او نورو حقوقو ساتنه د پاکستان د حکومت دنده ده. په پاکستان کې ځینو میشت افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیواد اساسي حقونه نه دی ورکړي او بیلابیل استفادې ورڅخه کیږي.
اته د ښکاله پاکستان کې وشو او مهاجرینی او دا سیاست د خپل مخنه تعقیبو. پاکستان امیش منګه استعمال کړی د اسلام په نوم مې
زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت اوسیدونکی منګه مهاجر په پاکستان کې پراته یو. اچھا بونی ها مزه نه دا لکه چې مهاجر او ماس کم دا بره د $2,500 دی کار په سر ورکو سی او زمينه د کابل کې ته برابر سی وای نمبر هم دا کدي هر مهاجر افغان ضرور دا ورکی منګه پاکستان دې څنګه سی او منګه لکه چې زمينه برابر ګیم ځکه موږ راکی یو نمبر دې راکی والسلام.
د اسمت الله فریادی غوندی په پاکستان کې میشت په زرګونو نور کډوال هم له افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د ژوند لومړني امکانات ورته برابر کړي. دوی په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنېدو ته تیار دي. د بشري حقوقو د سر ادارې یا هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیال مشر فیلم کاین ویلي د پاکستان د حکومت دا اقدام چې د افغان کډوالو د استوګنې اسناد یې د روان میلادي کال تر پای پورې تمدید کړل پولیسو او محلي چارواکو ته یو مهم پیغام لېږدوي چې افغان کډوال ونه ځوروي او اجباري اخراج ته مجبور نه کړي. خو کاین ویلي کچیرې د افغان کډوالو د استوګنې اسناد د 2019 میلادي کال تر پای پورې تمدید سي دا به د افغان کډوالو خوندي او با عزت ستنېدو ته زمينه برابره کړي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې اسناد او ناڅرګند برخلیک د دې سبب شوی چې دغه کډوال د پولیسو لخوا وځورول سي، ګواښنه ورته وسی او په یو یا بل نامه پیسې ځینې واخیستل سي. په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي پاکستاني طالبانو حمله وکړه. تیره میلادي میاشت په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له څو ورځنۍ نښتې وروسته هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي.
خبریاست چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی کمپیوټر جوړ کړ. چین له امریکا څخه له مرستې پرته د خپلې ټکنالوژۍ په وسیله د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړ. دا ستر کمپیوټر چې سن وی تایو لایټ نومیږي د مخکینی ماډل 2 برابره سرعت لري او په یوه ثانیه کې د یو کوادریلیان یعنی 1.5 صفرونو پروسس کولی شي چې دا په چین کې تر مخکینی ستر کمپیوټر او د غراس د امریکا د انټل شرکت تر کمپیوټرونو زیات دی. دا کمپیوټر چې د چین د کمپیوټر په ملي مرکز کې دی د هواو علمي تحقیقاتو لپاره جوړ شوی دی. اوس د نړۍ په لسو تر ټولو چټکو کمپیوټرونو کې څلور په امریکا، دوه په چین او نور په جاپان، جرمني، سویس او سعودي عربستان کې دي. چین د دغه کمپیوټر د جوړولو پر پروژې زیاتې پیسې لګولې دي. چینایان همداراز هڅه کوي چې د نړۍ تر ټولو ستر راډیوي ټیلیسکوپ هم جوړ کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې دي. د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ، خو سمدستي اجمل ان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو پر بسونو پرونیو ځانوژونکو بریدونو کې د یو ملکي کس په ګډون دوه دېرش کسان وژل شوي، واتیا پولیس سرتیری او یو ملکي کس یې ټپیان کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار د کوټ، چین او وسارک په ولسوالیو کې په عملیاتو کې د شپاړس داعشیانو په شمول نهه څلوېښت کسان وژلي او پنځه څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړو ویلي چې د کابل د پنجشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې چې لسګونه کسان یې ووژل وظیفوي غفلت شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د هیواد پولو ته نږدې د ناټو د پوځي حضور پراختیا دغلته د ځواکونو تناسب له منځه وړی. پوتین هوډ څرګند کړی چې پرته له دې چې د وسلو د درانه لګښت په سیالۍ ورګډ شي په دې اړه به عکس العمل وښيي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ ویلي د ناټو پوځي تړون به پیاوړی کړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې به ترې کار واخلي. او د هند تر کنټرول لاندې سیمه کې سلګونو مظاهره شیانو له پولیس سره شخړې کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم مرزی احمدزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د فساد موجودیت د هیواد په اقتصاد باندې 50% منفي اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خان جنرال کوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ګمرکونو او ادارو کې یو شمېر افغان سوداګرو څخه د جواز اخیستو په خاطر د غیر قانوني پیسو غوښتنه کیږي.
تجار او سرمایدار نه په ناقانونه توګه پیسې اخلي په لارو کې، په نورو ځایونو کې، په ګمرکونو کې، همداراز د مالی په ارتباط په اداراتو کې. د افغانستان په سرمایه ګذاري او د افغانستان په اقتصاد باندې په ټولو کې 50% فساد منفي تاثیر اچوي او چېرته دا د منځه لاړ شي زه فکر کوم چې زموږ سرمایه ګذاري هم په مخ کې ده. اوس
ښاغلی الکوزي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له هغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ چې پرونی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اتلي او قضایي مرکز پرانیست. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستل د دغه مرکز پرانیستل د افغان سوداګرو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم بولي. او د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې دغه ولایت د امیر اختیار ریاست د عایدون لرونکي مالګې د لابراتوارونو د جوړولو پر وړاندې ستونزې جوړوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر عالمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وزیرانو شورا پریکړه کړې سو عایدین لرونکي مالګې په پکتیا ولایت کې لابراتواري چک شي او بیا نورو ولایتونو ته صادره شي. عالمیار وایي چې افغان سوداګر هڅه کوي چې په پکتیا کې د عایدین لرونکي مالګې د چک لپاره لابراتوار جوړ کړي، خو د پکتیا د امیر اختیار ریاست بیا وایي چې دغه مالګه باید د لابراتوري چک لپاره کابل ته ولیږل شي. یو شمېر پکتیاور سوداګر وایي که چېرې دغه مالګه کابل ته انتقال شي څه باندې 15 ورځې وخت نیسي او هم افغان سوداګر له دغه درکه په ورځ کې 15,000 افغانۍ زیان ویني. هغوی له حکومت څخه غواړي سو دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي. د خبرونو پای
سمه کاغله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو چې تاسو پیغامونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په شان خوان او رنگ نه لري او هغه مینه چې پخوا خلکو درلوده تګ راتګ سره کاوه اوس کمه شوې. دوی وایي په سیمه کې ډاډمن امنیت نشته چې په اخترونو کې د خلکو پر راشه درشه یې ناوړه اغیز کړی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له خلکو سره خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځنو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کیږي. د دې ولایت د دشت چرچي ولسوالۍ یو تن ځوان محمد داود کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به د دوی په سیمه کې له اختر څخه څو ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، خو اوس مهال هغه پخوانی دودونه او رواجونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
په فارسي کې مطلب چیز کې یعنی چې عجیب بیان است مالدار خبره ده. مخکې اخترو کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي به غوسل بلرنه خپل زمون به بیرون لګل اخترو دی. اخترو کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي، دل هغه چې خپل زوت کالي وکنده او مانو بیرون وځي. او خدای نه خاصه دا اوس ډیر انتحارګان دي او دغه دي خلک ډیر بد بیانتی روانه ده. مخکې اخترو کې مونږ به خپل خپلوان کړتلو، تو به دشت وتلو، چکر به مو غیګ به نیولې، هغه به هغه جنگی به کوله، خو ځتا هیڅ نشي کېده.
په همدې حال کې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، همدارنګه غیږې به یې نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي او هیڅوک د امنیت او د ځان د خوندیتوب احساس نه کوي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګۍ جنګي کولې، اتڼونه به کول، د وزلوبې لوبې به ترسره کېدلې. حتی دغه اوه ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول استا استا د منځه تللي دي. هغه اګۍ جنګيګانې نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلوبې ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوي دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو، همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روانې دي او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري. همدارنګه د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه په زرګونه کورونی د جګړو له کبله بې ځای شوي دي چې له کبله خلک د خپل راتلونکي ته پاندېښنه دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي ځکه اختر په آرامه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
زمون غږ لا ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مازدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازدیګر تر او بجو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادی او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام او شو هیلو پوړنی کول سره تاسو ته د دې خبرونه د اوریدو شرغ لای وایم او هیله ده چې روغ جوړ او آرام اوسئ. درنو اوریدونکو، خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښۍ د خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلې دي او زه تای روشم د هغه د خبرېدو بیا لرم. د نن ورځې په خبرونه کې به د نورو پیغامونو پر څنګ د کندهار او معروف د ولسوالۍ ترمنځ د سړک د کار د څرنګوالي په اړه چې څو ورځې مخکې زموږ ځینو اوریدونکو یې په اړوند پیغامونه را لېږلې وه، د کندهار د والي د ویاند څرګندونې هم درته خبرو کړو. نو راځئ چې ستاسو راغلو پیغامونو او د چارواکو څرګندونو ته په دې خبرونه کې غوږ ونیسو.
السلام علیکم، زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو خو مو غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پیغام اړوند د پوهې امیر وزارت سره د معروف ولسوالۍ د سړک په اړه خبرې وکړي. تقریبا دا دولس دیارلس کاله کېږي چې د دې سړک بودیجه پروش کال نه وم کال تصویب شوې وه. دغه څخه وروسته بیا هم په دا وزارت کښې د خنډو ځان سره مخ دی. که چېرې تاسو دا همکاري وکړئ د په جامع وزارت چارواکو سره په دې اړوند خبرې وکړئ، تر څو ولس دا واضح کړي چې د دې مشکل په څه کې دی چې بودیجه پرته وي او کار نه شروع کېږي. ډېره مننه.
ګران وروره زلمی سالار د کندهار ولایت د معروف د ولسوالۍ څخه،
موږ ستاسو د دغه ستونزې او وړاندیز پر بنسټ د کندهار د ولایتي ادارې یا د والی د ویاند شاغلی سمیم خپلواک سره دغه موضوع طرح کړه، نو هغوی په دې هکله دغه سی توضیحات ورکړل.
دا د معروف ولسوالۍ سړک شل ده، واقعا دا د معروف ولسوالۍ اوسېدونکي دغه ستونزې سره دوی مخ دي، او د ولسوالۍ دپاره د رفت آمد او د امنیت تلاشي ټینګښت دپاره تر ټولو مهمه هغه لارې دي چې هغه لارې باید قیریزه سي او د لارو ستونزې باید هواره سي. دغه سړک تقریبا 90 کیلومتره اوږد دی چې مقدماتي او هغه تخنیکي سروې پای ته رسېدلې ده. اوس د هغه پر ډیزاین باندې کار کېږي چې د ډیزاین څخه وروسته تدارکاتي پروسه شروع کېږي. د دغه لمړنۍ اولی سروې سوې ده، موضوع پیشنهادي څو ځله مرکز سره موضوع شریکه سوې ده چې وروسته د ډیزاین څخه بیا هم موضوع به شریکه سي، چې په دې وروستیو کې حتی د مرکز څخه یو شمېر هغه فني کسان هم راغلي وه د سړک د تخنیکی سروې د پاره، او هغه د چاني په راتلونکي او دغه پر ډیزاین به هم یعنی په نږدې وختو کې کار شروع کیږي. دغه بودیجه د نړیوال بانک ته خاص ورکول کیږي. د ولایتي ادارې په ساته کومه ستونزه نشته، موضوع په مرکز کې ده، یعنی مرکز ځواب ته موږ منتظر یو چې د 1950 کال او یا د 1960 کال په جریان کې د سړک د کار ان شاء الله تکمیل شي.
داوه د کندهار د والي د ویاند سمیم خپلواک سرګندونی خدای دی وکي چې ستاسو قناعت حاصل شوی، او راځي چې اوس به نور پیغامونه په ګډه سره وو.
سلام علیکم رانا اهلندر ټول زمکو، سلام علیکم. زه دوه ورځې مخکې له پېښور راغلم چې کوم یو ځای کې تاریخي ځای هغه چې پلي کړي دي په افغانستان تاریخونه پلي کړي چې دومره وخت پورې او مالیه ورکوي، هغه درګر د پاکستان حکومت لګیا ده او ګډ وړه کړل ماتې کړل. یو ځای په مالګره کې چې هغه ځای منارو د غره په سر باندې وو، نو دا چې هغه هم ګډ په باندې ټول مکمل تاریخ لیکلی وو، د افغانستان تاریخ پکې لیکلی وو. غایم ګاز کو پاوز حکومت لګی د کوم تاریخي جینه دی او تاریخ پر کلی په خوانی تاریخ سره ماریا باور کوي او دا او دا چې کوم تاریخونه چې پر کلی د جینه ګاز کړ چې هغه مخکې یو کار یې ګاز کړی او که بیا کو بیا د بلکو بین ملل بوش په چا د ته بیا بیا جو او ما ته تاریخ ور شي ته پوری کول سو په مارګره کې خاص منارو هغه هغه باندې ټول مکمل تاریخ لیکلی او خدای دا منار به سره کړم څلو کډونه مخکې منار او څومره فخارای منار او هغه هم ګرد کې پاکستان. نو دا سجه په څو پاکستان د کوم تاریخ په لیکلي او د په حکومت د اجازه نه غړي. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. فاست سلامه پښتنه مې دا ده چې د پاکستان د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز کله کله د سرګندونې کوي لکه دا د افغانستان جنگ یا د طالبانو پیل د نن ورځې نه چی. دا اختر محمد منصور کوم ذکر مړ شو، دا ملا عمر کوم ذکر مړ شو، دا وسامه کوم ذکر مړ شو، دا نړیوال دا دنیاوال ولې دا سترګې پټوي؟ او بیا د سرتاج عزیز دیس نه سترګې وای نه ته چې طالبان په افغانستان کې دی او طالبان کده سی وکی نو کامیاب بشي، کده سی وکی ناکام بشي، جنگ په ډګر کې پیاوړي شدا بشي. نو زه دې ته حیران یم او په دې باندې نه پوهېږم چې د امریکا برتانیا نور دنیا په دې باندې ولې سترګې پټوي. وسلام.
بل سلام علیکم. قدرت سلام د ایلمند ولایت سره د تفصیل تماس کې امر ورځ ما ستل دا د سواشو چې پاکستان ته ورځ تور د سیبي پای څنګه بالا او توای چې وګ دې شلانه کې پر وګ دې شنه د پیزو نه په پیسو نه په دغه انا څنګه د نړیوال موږ اشرف غنی جواب ورکړي دی ول چې دی ری چې سجنه کې پاکستان څنګه جواب وکړي والا یو بلک ساتي والا فکا سره خلاصې او بل په څه دا د مشران په چې پروژې د فرایمن ولایت کې بس پیل کې په شروع کې سړکان او دا د شروع کې دی نړی پروژې نو شروع کو هغه درک لاندې ست والا جگہ ورکړي خلک د پرکار کې خلک ځکاري ځکاري څنګه ما دا پیغام دی دا پیغام به هیچ نشه که ازادي راته خدای تمام. الو السلام علیکم، زه دی ازادي را دو کارکونکو ته سلامونه وایم. نن می پر یادی دا بزار په صفات وایم، زه وایم چې موږ ماجرونه په پاکستان دی پرته دی، موږ دې سرپناه ځای نه لرو، د کور ځای نه لرو، موږ درته تنګ شوي په پاکستان کې، دسې تنګ شوي. موږ غواړو اشرف غني نه هیله کېږي چې موږ د کورو یو نمره موږ ته مځه کراچی، د دفاع پټاک یو نمره مځه کراچی، کابل ولایت موږ د کابل ولایت یو یو نمره مځه کراچی، او د موسسې په دالت موږ ته ځي مثال $200 ماس کم ده، درې $300 لپاره سر موږ ته ولګي، او کورونه به موږ جوړ کړو. سلام احترام.
السلام علیکم، وزنین کندهار نه دی علی کلی ولینا. زه و ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. ولسمشر اشرف غني احمدي څخه دا هیله او تمنا لرم چې د پاکستان پر ضد باندې یو اقدام، که اشرف غني موږ ته اجازه راکړي نو موږ د خپلې خاورې دفاع ته په سر باندې هم حاضر یو. پاکستان کټ پښانه خپل بیرغ اسلامي بیرغ نه جوړول تر هغه څنګه راځو. السلام علیکم و سلام پښتو.
سلام ګوزاد بلاد او زابل د ولایت څخه خبر کوم، دا حکومت چې راغی موږ دا وګورو نه درځي، دا وګورئ ګرځوي، دا کوم چانجر تکلیف دی، دا موږ د امانو زره د منځ لاړ دا د حکومت یې موږ سره همکاري وکړي، دا وګورم جوړ پرې چې دا خلک ډېر تکلیف دی، دا و چې د ستو چې انسان دی خدای په امان.
السلام علیکم، زما نوم اکیل احمد کندهار ولایت نه اړیکه نیول دی. جاړې ولسوالۍ د نرکلی څخه ما د افغانستان د شبکې څخه دا خواهش دی، زموږ په نرکلی کې افغانستان ټلیفون څنګه کار نه کوي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه. زه د میوند ولسوالۍ څخه غفار خبرې کوم. زه په دفر روژه کې دا مسلمانان وروڼو ته دا طالبانو ته وایم چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ دا جنګونه بس کړي. دا د پاکستان د غړي قسم به خدا که چې تاسو بیا پر کښېنئ، قسم به خدا که بیا ځینې پاتې شئ، بیا به دغه کیسه یې دا څلوېښت کاله موږ د دوی دغه نه ولیدل، د څو در څو به دوی زموږ سره داسې کوي. بس لاړ ازادي راډیو څخه سلامونه.
د غزني ولایت د جریستان د ولسوالۍ وضع ډېره خرابه ده. محترم رئیس جمهور اشرف غنی څخه مې خواهش دی چې د اجرستان د ولسوالۍ امنیتي وضعیت راولي. وطنه
السلام علیکم، زه دوست محمد د پکتیا ولایت اوسیدونکی پیلم سکونت په کابل کې کوم. زما اواز دی اشرف غنی صاحب ته، ډاکټر عبدالله ته ورسیږي، او د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم، او ډېره هیله جن حکومت چې ما اواز خپور کړه، او زه ډېر په زیات په مشکلو کې یم، او زما قسم په خدای ده چې ما پر اوسه کال د جدي په میاشت کې زه وښو خوړلو ته مجبور شوی یم. که چېرته زما پیغام ثبت شوی نو زه جدا نه هیله کوم د تاسو کولو نه، یا ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره هیله کوم چې د ما اواز ډاکټر اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته ورسوي د ما پیغام، او کېدلی شي زه په دوه څلورو ورځو کې کمیسیون وکړي چې بشر ته مراجعه وکړم، او د ما فریاد د چای ته ورسي. نور بیا چې کله فریاد ورسېدی بیا به سره غږي وکړي، غږېدا کولو توان هم نه لرم. د تاسې نه هیله کوم د ازادۍ راډیو جو کارکوونکو نه چې د ما پیغام نشر کړي، او ډېره ډېره مننه درنه کوم، او ډېره ډېره هیله کوم. نو نوره موخ نه نیسم، د خدای په امان په مخ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زکاری محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکات کوټ سرمند کینه په تماس کې زده ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نه کی هیله وانه کوم. پس سلام امید افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې موږ د خیوی ولسوالۍ د زیړی بابا په ساحه کې یو پل درلود چې دوه کاله مخکې د هغې د سخت سیلاب د ځپلو د لاسه د هغې ملا ماته شوې وه، او نن چې د سرطان درېمه نېټه ده هغه د ترافیکو پر مخ باندې وتړل شو، او نور سختو ستونزو او مشکلاتو سره موږ مخامخ شولو، ځکه چې هغه پل د غورځېدو په حالات کې دی، اوس مبطل حاله هم وغورځېږي. موږ د افغانستان د حکومت ته غوښتنه کوو چې دغه پل دې موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. که افغانستان حکومت تر اوسه نه رسېږي نو د ډاکټر صاحب جاپاني درته نکامرات ته تسلیم کانی تر سو هغه مونږ ته اساسي او بنیادی کارو کانی وې دا میوې د ازادۍ هغه ځوانان خو له شي په خپل د خپل باغ مچ ځاغان سره له شي او مالیا چې شو کوي کوټي د ګل مالیا نه دی په ګل جیغان دین هغه مالیا ارګن له شي والسلام علیکم احترام
بلی السلام علیکم نجیب الرحمن ما د خیوی ولسوالۍ د برکش کوټنا دا ازادۍ راډیو ته دا پیغام سب ته مخې لکوم چې دا پیغام زما نه شر کې د کوز کونل د زیری بابا په ساحه کې کوم پل چې موجود و مخې نه وپایا نسخانی و اوس هغه پایا پیلوټ له منځه لاړه دا دوه ورځې کېږي موږ له سخت مشکلات سره مخامخ یو خاطا تګ را تګ له مشکلات سره موږ مخامخ شوي یو موږ سبزیجات کړي دي اندوانې دي نو سبزیجات یې خاطا رسولې ډېر مشکل ده هیله کولو مسؤلو چارواکو څخه چې د دې پل غم وخوري سلام علیکم
السلام علیکم سمیع الله ولی الله زویم پکتیکان هم زنګوال ازادۍ راډیو ته سلامونه نیمې ګران اورېدونکو او کارکوونکو ته ورته زیبات السلامه چې زه مخکې په طالبانو کې وم بیا رالم خپل کور ته خپل بچیانو سره اوس یم خپل ژوند کوم نورو طالبانو ته دا پیغام ده چې وروره د پاکستان څخه راسئ به موږ مړی ژوندی ورک شي لا عمر په وخت کې زوم په هسپتال کې نا عمر پټ کو او جان چې دوه درې کاله لا منصور راخته په تخت کې نه ولا او دا اوس په یو ټکله پاکستان ته کار کو زموږ زوړه جان مړ ژوند دی ورک شي جام څه کوي چې مو خپل وطن خرابو هر طالب دی خپل ژوند نم خرابوي دې خپل شهادت خرابوي خپل وطن ته راځي خپل افغانستان سره دی ودی هیڅ دې نه دریږي صلاح دی واته خپل بچان خپل ژوند ژوندۍ دي چې خپل منځونه او دسمه دي چې دا چې نه یې چې ورو جان ته یې ځواب کوم هغه دې دواړه خطا شوی ار یو سي دي څولې رپورټ کې لا ګراده دي څولې رپورټ کو هغه یې مونکو ول څولې رپورټ کې هغه یې مونکو دا اگر تر ټول طالبان دی وو جره چې پاکستان ته کار کوي اته بیا نوم دی موږ به چې وو طالبان پر ځان دي چې به وچو هغه بیا دی وی چې وو موږ وچو مو خو اخرت دا کاکا تران دی چې وو به موږ نه وچو ما اسمان مو وزن خځې مو وزن یا دې موږ په نامو باندې روزګان مل عمر پټ کړي او په بچې دی چلای نختار چې زه غوښتل هغه پورته کې هغه مړ کې غوښته دی چلای اخر مو کومه طالبان ورونه را وګرځیل پاکستان چې خپل وطن تر راځي کوي چې د افغانستان بچیان یې سي او د پاکستان بچیان یې سي بیا نو زه سره ودرېږي چې جات ورته کوي چې جنگ ورته کوي هغه تاسو چې خپل هغه وسلام کوي چر
السلام علیکم زاج محمد زابل ولایت شهر سبا او سوالی سره تاسو سره پاړی کچیم ما دا هیله یم چې معنا مو ته په راځي چې دا د یو سره هم کوي چې عمر سره وکړي او بل نه داخل کو کوم علامه مو ته دا هیله چې دا شان په ارزانه کې هم اتوي په راځي چې شان نور خو نه دی دین کې الوري والسلام
السلام علیکم زه کلیم زابل سره دا پیغام ز پرځمه چې د افغانستان د وبوس نور هیوادونه ګټه اخی باید د افغانستان وب په افغانستان کې مصرف شي 50% په افغانستان کې مصرف شي نور ټولې په نور نړیوالو هیوادو کې مصرف شي او سلام ډیر مننه
اورم ځانم آیات لا د کندهار ولایت څخه خبرې کوم اور مردل ته مې وانه چې شارې کې ډیر بدلاتې کچیر زموږ مې چې چارواکي زموږ غوري موږ ته اجازه خدمات وړاندې کوي ورور هله کو ته مرد چارواکو څخه زموږ غام خو ورور مرتي کمالات د غوري کې ډیر بدلاتې تلته ټول د المند سره جوړه سوالي ته خراوري او د اخته پر موږ باندې بریټنه او حمله کوي هله کوم تاسو راوړي یا هغه مې چې چارواکي د المند هغه خبر کې بیا هم سمرت کومک او سمرت کومک راوستي تیر مننه و سلام ذاتي رادیو ته
زه شمس الدین مومن خبرې کوم د ګوشتي ورسوالې نه زره جمهور نوی ظاهر را باید ګوشتي ورسوالې د ډیره پمدنو کې څنګه ترنګ اجرا ول سوالې دی هم نتی امنیت نه ګانم به راخا دا او امنیت کې سل په سلو کې برقرار هم مگر مؤسسات او د نوري منجوګانې په نړۍ دل کې باید جمهور نوی جدي خواهش ده چې باید ول سوالې د ډیره پمدنو کې
الو السلام علیکم څنګه ولا حلمی کندر خبرې کوم د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه دی ولس مشر سروند څخه وختونه لرو کته هم د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ یو مرکزی ولسوالۍ د ځات نو فتلون کې ولسوالۍ دا د ولسوالۍ په ولایت بدل شي مو تدا صبح د ولایت منظور کړي سمکنی ولسوالۍ په ولایت بدل شي مو ولایت ته مساکیمن او کیا لرو پکتیا مرکز ګرځي کوم دا اغاز مونږ لر یاد لار هم خراب شوی دا اغه لوی لار دا موږ ښکاره ختم کړي ولسوالۍ دی ځینې یو شمېر شمالي ولایتونه هم لوی ده لکه پرنه ساري پول او داسې نور. فرضاً ستونزې شته دي خو په لارو کې تاګر ته پکتیا مرکز ګرځېسې خو لنډه وختونه هم همدا ده چې د پکتیا ولایت چمکني ولسوالۍ کې په ولایت بدل شي تر څو زموږ ستونزې هم هوارې شي.
السلام علیکم، زه کندهار غورک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دولت او مخابرات وزارت وبستانه چې غورک ولسوالۍ مخابراتي شبکې څنګه کار کوي چې د چکان وسته ازادي راډیو د وبستانه چې د خپل خبرې او د ستونزې شبکې کې دوه بیسو مخابراتي شبکې سره نور نشته. السلام علیکم.
زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. باز سلام د افغان بیسیم کمپنۍ دغه وڅو چې غلا ته ملا تړلې قسم په خدای راسي دوی د خلکو د مجبوریت ته چې دوی استفاده کوي په دیا ولایتو او صالح منطقو کې چې دې شبکې کار کوي په هغه شبکو کې خلک مجبوریت لري هغه کې دوی غلا کوي چې نو چې کارتونه کار نه کوي چې کارت ور جمع کړو په کارت کې چې رضیدل نه کار نه جمع کړی نه بیا شل افغانۍ 500 افغانۍ کې پاتې قسم په خدای کوم ولایتو کې افغان نسیم کار کوي نو شبکې کار نه کوي خلک ولا مجبوریت ګټه اخلي. افغان ازادۍ راډیو ته ما دا پیغام سل په سل کې نشر کړی د زابل د ولایت سرکار سره په تماس کې یم. خدای په امان.
ہلو السلام علیکم، ازادۍ راډیو ته دا پیغام پریږدم. زه د سرپل د ولایت سنچاریا د ګسپنډي د ولسوالۍ ځم د کوم دغه د پخوا د زور واکان قمندانان چې دي دغه زموږ ملکرونه ګرد مات کړي دي دغه موږ کوچیان خلک یې موږ دغونه ځای نه لرو چې دغه خپل مالونه دغه پیایي موږ د اشرفغني څخه د ډاکتر غلام څخه دایي لرو چې دغه قمندانان او دغه زور واکان موږ ونیسي. وسلام، خدای په امان.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شمس الحق باغرانوال علي زین د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی فلم د کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د افغانستان او هندوستان د لازیواله او نشلیدونکي تاریخي دوستي په هکله باید خپل هیوادوال ته دومره عرض وکړم چې زموږ دغه دوستي د زړونو د اخلاص دوستي ده. یو پر بل اعتماد او باور موجود دی، یو د بل خیر غوښتل پکښې دي او دا په حقیقت ثابت شوی دی. موږ افغانانو د پاره دا د فخر او د عزت خبره ده چې موږ د نړۍ د ستر دیموکراسۍ او 400 میلیونی متخصص او متمدن ملت سره دوستي لرو او همداراز د هند د ستر ملت د پاره دام د عزت او افتخار ځای دی چې د آسیا تر ټولو قهرمان او زړور او وفادار ملت سره انډیوالان او ملګري او دوستي سره ورسره لري. د هندستان د مرستو او هغو کارونو او خدمتونو څخه ډېر مننه کوو چې د هند ستر ملت زموږ د خاورې او هیواد لپاره په ډېر اخلاص سره رسولي دي او په آینده کې د دوی د لا زیاتو تخنیکي، فني او تخصصي مرستو او همکاري په هیله یو او د هندستان ملت ته دغه اطمینان او ډاډ ورکولی شو چې موږ یو احسان فراموشه خلک نه یو، موږ یو باعزته ملت یو. هر کله چې په بد وضعیت کې په بدو شرایطو کې چا موږ ته لاس را کړی دي موږ سره همکاري کړې ده، هېڅکله هغوی موږ د یاد ایستلي نه دي او د افغانستان پر زړور ملت او دولت باندې دا غږ کوم، خصوصا پر دولتي مشرانو باندې چې دغه دوستۍ ته ادامه ورکړي او لاس یې ګړندي کړي او ډېر هوښیار او متوجه دي اوسېږي چې زموږ د دغه سترې دوستۍ او مقدسې او پاکې دوستۍ ته زموږ ابدي او ازلي تاریخي دښمنان او بدخواهان کوم تاوان او نقصان ور ونه رسوي او که چیرې دغسې کوم اقدام وشي د دغسې غلیظو او چټلو عناصرو د خوا څخه باید پر وخت باندې دوی شنایستایي شي او دوی په خپل مجازات باندې ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زما محمد حسین د کندهار څخه خبر کوم. زما د اشرف غنی څخه د هیله ده چې د کندهار او روزګان لویه لاره ډېره خرابه ده چې د خپل کمپاین په وخت موجود و چې دا به زه جوړه کړم او خود جوړېدل نه څه کوي چې د ونې نه استفاره د سره عمومي بنده ده. د کندهار او روزګان خلک ډېر سخت په تکلیف دي چې مریضان یې پر لارې په ساده لاس ورکوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو پریښي وو. نو په دې هیله چې تاسې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو تر غوږو رسیدلې وي او تاسې د ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لار پیدا سي او په دې امید چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو ته راولېږي. د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. د دې خبرونې په اخر کې باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامو څخه جوړ شوی دی. همدارنګه زما د همکار شاغلی شمشاد زدران څخه مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته خوشحاله او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.